د مخام او بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربنه به ملالۍ بشیر وي. خو لومړی پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي ورېدو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې وویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، نیمروز، کندوز، پنجشیر او کاپیسا پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او نسبتا درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه به د اټکل له مخې د لسو او دیرش میلی مترو او د واورې کچه به د لسو دیرشو سانتي مترو ترمنځ وي. د ریاست په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم کړی. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې احمد مسعود مشري کوي ویلي د طالبانو درې غړي د کاپ په 19 په کابل کې د دوی د کسانو په برید کې ټپیان شوي دي. د جبهې نن پر ایکس شبکې ولیکل چې دا برید پرون شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو په یو پوسته شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا ډول ادعاوې تایید کړي. د پاکستان پولیس وایي چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو. پولیس وایي دا وسلوال پرونه وخته د نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر را روانه شنبه د اوکراین په اړه د بس لپاره د نړۍ د مشرانو د آنلاین غونډې کوربه دی. سټارمر د کیف د ملاتړ لپاره د لیوالو هیوادونو د ائتلاف د جوړولو اعلان کړی. بلخوا رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې برتانیا او فرانسا نن په اوکراین کې د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر پلان کار کوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغ لاس زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. نن د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00202 3 او 23 111 00 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنې له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې موږ ملمنې لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو، تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجن په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې د ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ د شذینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت باندې په دې خبرونه کې موږ ستاسو سره خبرې کوو او همدارز د شذینه قاضیانو څخه موږ اغلی نذیره صافی مبصر و دې خبرونه تر غوښته دا د دې ترڅنګ به د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خو ګرنیز مش سره خبرې کوي. تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ. اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړئ. او موږ هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو. او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د شذینه قاضیانو د رول او د دوی د کار پر ارزښت او اهمیت باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهی او موږ به تاسو نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړو. د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت باندې موږ تاسو ته په داز ما حق خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګیانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و استی د دې خبرونې لپاره. په لومړي سر کې که تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبري وکړي.
ډېره مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکی او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د خوځو نړیوالې ورځې د پیوستون نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته بل خصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چا داسې وه چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1908 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولتي ته شریعتو ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شوي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو اعتداد ښځې په قضا کې مقرر شوي او د غینه راوسا چې مجاهدین داغله به کورو شي د خزه قاضیانی او کله چې وی طالبان داغله خو به ټول خزه کورو شي. نو د 2001 نه تر 2008 پورې د خزه قاضیان هم ډیر پرمختګ وکړ او یو شمېر قاضیان خزه په قضا کې مقرر شوي. خپل په عدلي سیستم کې د خزه تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وی مقرر شوی. نو د خزینه قاضیانو رول ډیر زیات مهم دی یو ټولنه کې، خصوصا د ښځو لپاره. کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي، حتی خپل قضایې حلولی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دو شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دی، کور کې د تاوتریخوالي په حق دی، یا هم د جنسي تیری په حق دی. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کېني په خلاص راتلو د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلې، نو دوی مجبور دي چې یا خپل پټکی یا هم د نارینه لوخه تهدیدي کې په ځینو مواردو کې نارینه دي غونش کولای د خزو خبر ته صحیح وګونی سي د خپل حق ورکی مکه چیرته خزینه قاضي وی نه خزه پټ ډاټا سره او ورزی ورسره کې نی خپل ستونزه خپل مشکل ورته بدون دینشته ورو شرمېږي من هیڅ دی او ام جنسي ورته کول شي چې ورته وایي چې دا په دغه هیڅ کس نو مشکل دی یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع ورکی یا ما سره خوشنط کیږي یا تاوتریخواله را سره پور کیږي یا د میراث حق څوک نه راکوي یا ملیورونه حق نه راکوي یا مخصر زما د اولادونو حق نو ورکی دا هغه مشکلات دي چې خځې کولی شي خځو ته وي خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې خصوصا په شورای عالی کې موږ خځې ولرو ګرچې و خځه په انصافي شکل راغله مګر هغه نشو کولی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي نو یو سلسله مشکلات د خزینه قاضیانو لپاره خو هم اوس هم دي او خو هغه ټولنه کې چې خزینه قاضیان یې سره ولانې نه وي یا مدافع وکیلان نه وي سخته په دې ده چې موږ کولی وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري دا په دې معنی چې هم خزې باید شرکت ولري هم نارینه تر څو عدالت پرې کې او که چیرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي او کوم حقونه چې باید خزې ورته لاسرسی پیدا کړي هغه ته لاسرسی نشوي راکوي
شه ډیر مننه غلی خوګیانی زب بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تریویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره یو
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
اوریدون کوس مشرخه آزادی رادیو اورید آزادی رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له مشر سره وصل سوی ده اغلی نذیره جانی ډیر مننه چې تاسو وخت او استی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو په افغانستان کې د قاضی په توګه کار کړی دی د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذنه قاضیان څومره مهمه وي
زه لمړی تاسو او ستاسو خبرونه د منو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم او په څنګه غواړم چې لکه ځان شوم په وکیلو ډول کې تاسو سره او لمړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذنه قاضیانو اړیوال ورځ خلاصو همکاران ته مبارکي وایم افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولای دی او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې د کار کو او د دې زمينه مخایده و د فعالیت نو کله وخت کې د تر هر چا ډیر زحمت ایسته د مهم رول لوبوه او واقعا د دې شتون په قضایي سیستم کې اړین او بارزسته هم وو ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې خزینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېرې برخه تشکیلوي او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور په څیر ډېر مهم رول لري نو خځې د ټولنې په ستونزو باندې د هغې په مشکلاتو باندې تر اړخ باندې ډېر ښه پوهېږي نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی او دوی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته تمه رسیږي وکړي او همدارنګ د خزینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتبار وکړي په عدالت باندې باورمند شي. او خزینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولای دی او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله او د نشته په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته هڅه وکړه او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبو او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، تاسو څخه مې پوښتنه ده، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذنه قاضیانو کار څومره مهم دی د یوې ټولنې لکه افغانستان غونډې ټولنې لپاره. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لره تک ورسته د شذنه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو موږ توست او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه، تاسو د دوی څخه اوریدل د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی ساپی هم یادونه وکړه چې د تاو تاریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالانی هم یادې کو چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. ستاس په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ ستاس خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو ستاس څخه واورو. ډیره زیاته مننه
خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کولې وازه په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو کې د دې سمګه پاینې سرنګوالي کې وي، مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې د نشکوله وکیلونه سي د کومه کو سر کول د کیسونو مختوډول لپاره وقفي مشاورین وي، وقفي مشاوري ورکوله هتاه د قانون جوړونه کې کومه کولو ان په هر برخه کې دوه فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې اواز نه دا چې افغانستان ټول خوځي متاثر شي تاوان کړي دي او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي په کورونه دي او کوم خځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه دوتلی نه شي. موږ تاسو په یو شمېر اغه د دودیز شکل هم یعنی نه خو خو چې خځه لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سوالي ته لاړ شي، نو بیا هم کا څوک دې زیات مجبوری کیږي نو حالت دونی شکولای شي څنګه لکه چې کوم سړی سره برخورد کیږي او څنګه کا محکم چې سړی به حق فیصله کوي یا خاصه د خپل حق فیصله کوي څنګه کوي خځه دې مشکل دی وجه واړي چې مثلا خوونه یعنی د طلاق وختونه کوي یا نور فشارونه به کور کی یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه لري، نو خزاک فکر نو کوم هغه سه فیصله چې د سړی کوړه د کیږي د خزه کوړه دی وشي دا یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د خزه قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د سرنوالانو چې هم غوا تاسو پیږو چې خزه د خزه په درد خپيږي، خزه کولای شي چې لري پوه شي چې دا زما هم جنس زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوه کولای شي عدالت ته په صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي. د دې نه چې کوم توپیر د ښځو او د نارینه ترمنځ شي په عدالت کې ان دا کار یوازې هغه وخت امینی کې چې هلته ښځې قاضي نو سی یو او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هیڅ کله فکر نه کوم چې دی خور نه رشوت وخره وږي یا کوم مثلا وغره چې دا سرواله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل امجنس نه رشوت وخره وږي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړې یا رشوت راوړې یا نور وختونه دا نه ولري. موږ ولیدلی دي چې اکثره وخت چې قاضي مثلا ځینې کیسونه لري په دغه کې په محاکمو کې مخکې دې چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وګي خې به ورته وی چې راش ما سره نکاو کنه به خلاص ما وکړ د سه پلسګونو قاضي مال دې دې چې خزه خسته وی ځوان وی نو اول سره وال یا قاضي ورته پیشنهاد کړی مخکې دې چې قاضي خلاص شي یعنی کدا غل ته خزه وسی دا مشکل حتما دین لري یو خدا چې دا مجبورن دې ته چاته به درشوت ورکی دا مجبورن دې چلته دین نور وخت نه وشي دا دې تاثیر لاندې راشي یا دا فشار لاندې راشي او دا د خپل هغه کم وخت نه چې دې حق ته یا کم ستونزې نه چې وسر مخته هغه پریدي او په کور کې نه او لاړه نشي ویریږي نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې په سرموالۍ کې حتی پولیسو کې په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو کوی کو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی په افغانستان کې نشته نه ښځې په قضا کې شته نه په سرموالۍ کې شته په همدې رقم کې ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصده کې دوه مراجم کوي یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې نو هغه شي اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډیره اغلی خوګانی اغلی صافی تاسو څخه بل پښتنه وکما کله چې لکه تاسو ووریدل اغلی خوګانی هم ورته اشاره وکړه ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسیدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو شذینه دوی خپل دند له لاسه ور کړی کله چې تاسو له دند استل کېدل دوی تاسو ته څه دلایل ویل چې ولې باید تاسو خپل دند ته نور ورنسی او آیا تاسو کوم ټولنه لري اوس د مدافع وکیلانو یا د شذینه قاضیانو چې تاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لري هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل پرته له دې چې کوم دلیل ولري پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې په کوم پرته له کوم دلیل دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لري واوسي بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې کار شول چې خپل هیواد پرېږدي او د هیواد بهر کډوالې ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته د طالبان د لاسه اړ شول او دا چې موږ ټولنه لرو بلې خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضات لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوال ټولنې غړیتوب هم لري د ښځینه قاضیانو د نړیوال ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دغه نړیوال ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو ښځینه قاضیانو شو کولای چې په خوندي توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دننه هیواد کې د دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کومې چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیان لپاره نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې یو د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه په هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قازیانی اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ خزینه قازیانی همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمېر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولې په ډېر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی، د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دوی ته امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي، او د کچیرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یوې ادارې ته مراجعه وکړي، دوی سره ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي، او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده، او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې، او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډار هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده، او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي، او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي، او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، خپله د کار نشي کولی، او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیر سره چې موږ کله اړیکې نیسو، واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره تماس کیږم، نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درنند دی د دې قصې چې ترې اوري.
اغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شذینه قاضیانو شمیر څو وو، او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیز نظام کې خو د شذینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې، او همې تعداد ډېر وو، تقریبا 200 او یا تنه ښځینه قاضیانو موږ درلودلې، او د ښځینه قاضیانو لپاره یو منظمه ټولنه درلودله، او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ډېر مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ، هغه مهال زندانونه مات شول، او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې، هغوی هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د شذو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي، او بلابل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې شذینه قاضیانو هم ځنی حل کړی وي، ستاسو په نظر دغه ورسته له هغه چې زندانونه مات شول، د شذینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیر زیاته مننه. څومره چې زه معلومات لرم، او په جریان کې په تماس کې وو، یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یو قاضي صاحب چې اوس پیر نوم زما دی، دا وتلې دی، ډیره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه، یعنی ډیر د قضایي دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله، خوشحال کاله، او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغه ترڅنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې موږ خپل کار کولو، لکه مثلا ماشومانو په محکمو کې، یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغه محکمو کې ښځې مقرر شوې وي، او ښځینه قاضیانو کار کولو، نو حتماً دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړي شوي دي او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان نه راویست، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلود دوی د ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې ډالر او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینه ورته نشته، ټول خوسته نشته، خو بالخصوص قاضیانو ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوستونو کې چې د تصابیو نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یا یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنې دا د دې امکانات نه شي دوی سره جوړ شي، نو دوی بېل کړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د زړه نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د دې زړه نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا دا قاضي یا دغه سره غواړم چې دا قاضي مخته وړه دا پیدا کړم او خپل غږ ته نه واخلم، په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده، یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې ده، یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې ده. ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې ته نه د مصلح په شکل د دغه دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیانو سره. او درېیم دا چې د هغه قاتل نه هغه کسان چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. افغانستان کې پاتې دي اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شل کاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هم عباس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي، واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیري لاندې ژوند کوي. نو واقعا سخت ده.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلې دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خا او استاد سمیل منو او ټول او د دوی کمی کې هیله او احترامات وړاندې کوم چې تو خیم د زابل ولایت.
وعلیکم سلام، تو خی صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې ک غواړی چې تاسو یو څه وایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نس کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکی یا د هغو سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د خوځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې، بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په دغو ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده، نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدر کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، بیخي بزامي هم نه. نو دا یو مهم شی و، نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راحضرې شي او قضا وکړي. او زما د محترمې میلمنې د خدای پوښتنه ده چې آیا تاسې د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسې څو کاله درس ووایو؟ او تاسې یوازې د زنانه وقضې ودسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوه کوم نارینه و سره هم و؟ او تاسې دار الافتاء هم ویلی ده کوم نه ده ویلی؟ او که تاسې جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر را واخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکو کې سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډیر خوشاله سم چې تاسو له ډیر مودې مستاجه غواړئ. د خورکی دا ډیر مودې نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي په دې سال ملالی بشیر خور روژې مبارک مې چې شپه خیر وي.
ډیره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژې هم ښه او په خوشحالي باندې روان وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت تاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
مرالی بشیر خور، بالکل ډیره ښه موضوع مټاکله ده. خدای مو خوشاله کوي. یو سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه، مرالی بشیر خور، واکم شزنا کازان خوم خورجان شدي. خو دا کاز قضاوت چې دغه شیشتون چې دی خورجان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندې دغه مثال د خبرې سره ته ورسی. ځکه دا قضا چې د مرالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تکواداری غواړي. زما سره ته نه ویل چې ما خوندې دغه مثال د خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت دغه ته دی امادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې د ملالی بشیر خور مهمه دی، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته د خپل عالمي سوالي اوس که دغه قاضي تر څنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضي هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته ویالي سي، نارینه ته خورجه مې سوالي. دغه لپاره ډیره مهمه دی او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور ما ته ته نه ویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیره سخته دغه لري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای سي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وای بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانې د سړي چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان ونه داسمه په ولسوالۍ په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي د نارینه قاضیان دي ته په خدای باور وکړي او مسله وروړي. په څه سرګردانه چې دا وستر کم کې ډیر کتابونه په څیر ډیر مطالعه په څیر کوشش کوي چې دا چا حق په بل یو ونخري. د شوزه دغه چې دی خورجان میرول په دغه ځوان کمزوري دي کده چې د نس ذکر یو خور کړي مثال د خبرې ډیر ذکر کړي مثال هغه زمينه وته برابر سوي څه معلومات حاصل سوي او تا خور به تر هر و اندازې و کې نو د شوزه من خوندې څه خورجان ګوره اوس مثال د خبرې زمينه یو خور د ډاکټري کوي څه خورجان په پولیس سره جوړېدا سي لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خبر مسولیتونه دي زما خوندې چې دي تعجز زما په فکر وګمان دا به سره نه ورسي.
ش ډیر مننه اتل صاحب ستاسو د نظر څخه او دا چې تاسو موږ ته زنګ راوهي ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. اغلی خو ګرنی ستاسو څخه به ورسته پښتنه وکم. اول به صافی صاحب تاسو تراسم دغه تو حساب چې کوم پښتنه وکړه ستاسو څخه دوی ویل چې تاسو آی خپل زده کړی په افغانستان کې کړی دی که په بهر کې او دغه د زده کړو تاسو کوم څه کړی دی دغه اساس پر څه باندې وو؟ فکر کوم چې همدغه څه ویل مهرباني وکي.
بالکل، ما د دغه ورور پوښتنه یاداش کړه ځان سره. اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خويندو ته وایم چې هیڅ کله دوی نا امید نشي د حکومت یاره دوره چنن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتمان یو ورځ لمنځزي او زموږ خويندې به بیا هم په خپل خو دري یو دی په هر برخه کې کار کوي زه خپل د تجربې تاسو وایم زه د افغانستان یو هغه میرمنیم چې زه د طالبانو د واکمنی دو ځله قربانی یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چیز مکتب تلاره شم خو ما هغه چه چه باید پا مکتب که لوسته وی اغا ما پا دقی پینزه کلونو که پا کور که خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل روستل دی چه ده طالبانو واکمنی پای تا ورسیده نو تس ما غاید لری؟
بله مور ستاسی آواز او رو مربانی
نو کلا چه ده طالبانو واکمنی پای تا ورسیده ما او مکتبونو دروازه د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوی ز او زما هم زول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او من مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسم پورې دوم سنف مکتب شروع کړ او تر دولسم سنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې او وروسته لاغه د کابل په هنتون شریعت او پانزیت کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل په هنتون د شریعت پانزیت څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضات لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاج لرو دوه کلن ستاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضات لپاره د تغییر پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخیسته و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان بندی د قاضی په توګه پا لومړی ځل پا فامیلی یا کورنه محکمه که دندی تشروع کرده او بیا هم دستی پا بیلا بیلو محاکم کمی دنده ترسره کرده پا سر محکمه که پا تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونم با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په حیث تر حق ورزی چه طالبان راتلل دنده تر سره کرده ده دقیقه ورور پختنه داوه چه تاسی پا به هر که تحصیل کرده یا پا دننه ما طول تحصیلات حتی تر ماستری کچی پوری پا دننه هیواد که په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسي مدني محاکمو کې تجارتي محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه و هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دی هم یو خاصه محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله او دی دریومه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای وو که نه د افغانستان په قضایی سیستم که پا تشکیلاتو که پا دارالافتا که در خزینه اولو پاره کم زای پا نظر که نو نیول شوی الت از منگ ارونو کار که و نارینه قاضیان و مفتیان و زای نو د دې لپاره ولی ز په ډار او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې خزینه قاضیانو دغه ورتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دار الافتاح کې، او د دې پوره علم تجربه او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه ورتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړی هم و، او هغه کار چې خزینه قاضیانو کوو شاید د زمونږ ورونه هم زمونږ سره ومني، زمونږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو د دې کار هیڅ په خوالی کې په کیفیت کې کم نه و.
ډیر مننه غلی ساپی. بله ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
مللی جان زمنګ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت خو زمنګ د دیبل رور پښتنو سره شباهت درلوده، فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي، خو د پښتنې یو قسمت دا و چې ویلي چې خزینه نشي کولای د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ یو مور غواړم دا وایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي او دغه نارینه قاضیان هم شکله ټولنې ته تقدیم کړي، دا هم یو ښځې ټولنې ته ورسپارل دي، نو مطمئنا چې خزینه کولای شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتونه متاثر دي چې د فقهي پخوانی علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې خزینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي، او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې دغه د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي، او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي، په خاص مواردو کې، البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامېدای شي، دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر و ده پخوانی طولنه نه، په هغه شرایطو که په هغه طولنه که چه چون سوه کال مخی و ممکن در نظری محل ده تطبیق درلوده، ولی فعلا په ننانی نرهی که خزی ده نارینه و سره ده هر لحاظ ده زان برابر کرده او ده د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت له لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی، او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي. نو په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي، او ډیره موافقانه هم ترسره کوي، او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامېږي.
بل ډیر مننه غلی صافی زب بیرته تاسو تراسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکو همسته د دوی خبره برا واخلو، بیا به بیرته ملمنو ته لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. علی جان زما سلامونه احترامات قبول کوم. سلام ورجن د کندهار سره یو سلام جتو صاحب وړاندې کوم زابل کې.
او دا غره به سستاس موضوع ته سږی خوندي به ځم قضاوت دی ته ډیر ګران سامان سخوره کې دا خدای د پک پک کتابو باندې آگاهي ولري په قرآن باندې باید مکمل قرآن شریف باندې آگاهي ولري دا دوه په حدیث باندې باید آگاهي ولري دا فقط درنه مسایل دي دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي
بلې ډېره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. ستاسو پوښتنه مې واخیسته غلی خوګیاڼۍ. اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شایي دی یا خو مطلب یې بل څه و. د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپله هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي، بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویله چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درونتې نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام و دې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنا څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما را واخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنا ده چې د دغه تعریف لمخې یا د دغه چې تقوا یعنی څه شی، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنا دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ د اورېدونکو پوښتنه. بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته، او دنیا ډیره پرمختللې ده اوس، د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګیاڼۍ؟
ډیره مننه مالجانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو یو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوې، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسئولیت دی چې دې ته قرآن شریف ورزده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې موږ محاکمو کې کارو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنا هر فیصله چې کډارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او روښانه خبره کېږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې وېرېدونکې دي نسبت نارینه وته. ځکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي، تفسیر سره احادیث بیا د یاد کړي دي پوهیږي، مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي، مقابل کې دی یو طرف را د پیسو تقاضا کوي، پیسې اخلي یا رشوت اخلي. نو دلته تقوا څه معنی؟ دلته پرهیزګاري څه معنی؟ چې ته رشوت اخلي ته لاړ شه محاکم کې، همدا اوس څه حالت دی؟ لاړ شه سنوالی کې وګوره چې دا اوس څه حالت دی، په دې نظام کې څه حالت و. یعنی دغه فساد ټول نارینه و کول، ښځینه یې نه کوي. نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي هغه دا چې ښځې زړه سواندې دي، مهربانه دي، دې کې شک شته. اول زه خپله چون ښځه یم زړه سواندې مهربانه يم، او چې کله د حق خبره راشي او حق مې نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي، خو زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، با کیفیته کار یې کړی دی. او هېڅکله ما تر اوسه ندي اورېدلی چې یوه ښځه قاضي مدهم شوې بودی وي چې بین خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې، یا یوه څارنوالې داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنه د چالې کړې وي، دا خپله فرضګاري ده ځکه چې تا ځان د پیسو نه وساتلو، تا ځان د بډې ریښې نه وساتلو، دا خپله تقوا فرضګاري ده. او فقط خدای نه ویریدي او د حق طرفدارۍ دی وکړي او عدالت تامین کې د خپل لوی پرزګاری ده. نو زه د ورور سره په دې خبره مو خلنه قطن، ځکه کوم کار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي، او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی، د پښتو ژبې لپاره دی، د انسان لپاره دی، که ښځه وي که نر وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامی معلومات ولري. نو خزینه هم کولی شي چې خو اسلامی معلومات د انټرنیټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې نه لا فارغه کی، خو بیا هم د دې معلومات لپاره زه ورته هم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي، هغه ټول بشریت په رڼا کې دي او هیڅ داسې کوم کار نشته چې دا خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته راسرسی پیدا کړي خلاف د شریعت. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم، ګرچې دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی، متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي، ښځه نشي کولی، ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي، نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی، ښځه کولی شي چې پلوره شي د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی، ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي، نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی. په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي، دین معلومات باید ولري، او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپل ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین.
بله مننه اغلی خوګانی، یعنی په دې چې د دې پرځای چې موږ وایو چې یا خلک دغه پښتنه وکړي چې شزه کولای سي کنه سي کولای، باید پر دې باندې اوس بحثونه وسی چې آیا نارینه کولای سي کنه، ځکه چې تاسو مخکې یادونه کړې چې تر ټولو ډیر فساد نارینه کړی دی، تر ټولو د نړۍ ټول جنگونه نارینه کړی دی او تر اوسه پورې هم. نو په دې برخه کې چې موږ د شزه ورتیا ته ګټونه باید نارینه اوس خپل ځان ثابته کی چې رښتیا واقعا دوی کولای سي کنه. نو غالي صاحب استاس څخه په دې پای کې غواړم استاس نظر واخلم چې د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د شذینه قاضیانی اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي.
من نن از اول وارم چې د اغلی خوګیانه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم، هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دند تر سره کړی، راځي چې دا وایو چې د خزینه او په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه وویل، زمونږ خزینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دی نشي کولای چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي، یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې په هغه باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله، او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي؟
بلې، ډېر لاړ راته ووایست مهرباني.
من اوس هم خپل هڅو ته دوام ورکوم، د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپل هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته ان شاء الله پراتونکي کې په نوې تجربه او نوې پوهاوی سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خپل نیمه افغانستان کې دی هغه دې نه نامیده کېږي. ان شاء الله چې دا ورځی تلون کې دی، او بیا به هم مونږه د خپل هیواد او خپل خلکو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کوو. مننه.
ډیره مننه، سلامت اوسئ